درنو اوریدون کو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډيري برخه کې اونیز پروګرام ترشنه اسمان لاندې اورو، خو پیل کې په موکلي مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90% کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړې دي. ځینې کسان یې ناهیلي او ځینې یې له رواني پلوه سختې ځپلې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالېږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپینغار، اچین، چبرهار او سرو رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په ټکو دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته زیان رسولی دی او دغه راز زراعتي ځمکې او عامه ځایونه هم تخریب کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیون ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل شوی کمپاین بعد سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګوزن چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ویروس شتون لري. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیز لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید کړل او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. د ناپیژانده وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریې ډزې وکړې او له سیمې وتښتېدل. اندریې پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ترشنه اسمان لاندې خبرونه په دې برخه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو خدمت کیم. د ملګرو ملتونو یو سروي ښیي چې په افغانستان کې ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9 خپره کړې، ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړې دي او په دې کې 92% کسانو ویلي دي چې د نجونو دوامداره زده کړه مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رواني اګست په 14 ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په مسأله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوې یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې خپل ګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې که د افغانستان اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي، نو مخنیوي بیا څه دلیل لرلی شي؟ د ملګرو ملتونو دغه سروې عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکوي. په ټوله اسلامي نړۍ کې کوم هیواد په شرعي دلیل د نجونو د زده کړو مخه نه ده نیولې؟ ولې په افغانستان کې نیول شوې او د نجونو زده کړې څه ډول شرعي جواز ته ضرورت لري؟ بله پوښتنه دا ده چې د دوحې له خبرو وروسته ولې د نجونو د زده کړو او یو شمېر نور مسایلو په هکله د طالبانو د مشرتابه نظر بدل شو؟ را سره میلمانی دی زرکا مالیار، د نجونو د زده کړو فعاله او د بهر میشتو افغانانو د جرګې یو بنسټګر، سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنونکی، د پوهنتون استاده مستوره سیلاب او د بشري حقونو فعاله فروزان داوودزی. ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم او ډیره ډیره له هر یو څخه مننه کوم چې موږ ته یې وخت بیل کړی او په دې خپرونه کې را سره دي. خبرې به له میرمن مالیار سره پیل کو. میرمن مالیار، یو ځل بیا مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او موږ سره په دې خپرونه کې برخه اخلي.
ډیره ډیره مننه خبرم سلطان صاحب کورمادم، د خپل سلامونه تاسو درنو میلمنو دواړو درنو پتمنو خویندو او قدرمن فاطمی صاحب ته وړاندې کوم، او دغه راز ستاسو درنو اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته.
وعلیکم السلام، ډیره مننه. میرمن مالیار، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې سروې چې وایي له 2000 کسانو سره خبرې کړي په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو سره، 92% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د دوی زده کړې مهمې دي. دغه سروې عیني واقعیتونه څومره منعکس کوي؟ میرمن مالیار مهرباني.
مننه. دا د افغانستان هغه رښتینی تصویر د افغاني ټولنې چې منعکس کوي. افغانان الحمدلله د خویندو د زده کړو په ارزښت باندې پوهېدلي دي، او د شواهد موږ په تیر د حتی د امریکایانو د اشغال په دوران کې او د امنیتي ستونزو په شتون کې هم موږ ولیدل چې هغه یو پلار حاضر و چې 12 کیلومتره خپلې لونې په موټر سکل باندې خوندي ته بوځي، ورته ورته شپږ ساعته انتظار وباسي او بیا بېرته د 12 کیلومتره راشي. یعنی دا اهمیت د افغان ټولنه کې نن ورځ واضح ده، او زما په نظر باندې دا کاملا د افغاني ټولنې کلتور او فرهنګ منعکس کوونکی دی.
ډیره ډیره مننه میرمن مالیار. سید بلال فاطمی صاحب، پاچا صاحب هم را سره دی. فاطمی صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې را سره یاست سره له مصروفیتونو.
الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو ته سلطان رو قدرمندو اغلو خویندو ته، زرک مالیار، مسوره سیلاب او فروزان خورته دوزیته. بالکل دغه زفه کې کوم دا سروي بالکل دقیقه ده، په دې کې شک نشته. د افغانستان ټولنې د تیر سلو کالو رئیس ډیر انقلابي تحولات پکې راغلي دي. زه په خپله یعنی ذاتی دا تاسو ویل شم، زمونږ په کورنۍ کې هغه کسان چې د ښځو د تعلیم بخلاف او بالکل بد الفاظ به استعمالول، یعنی په دغه تیرو دیرش کلونو کې داسې وخت هغه چې په خپله برکشه کې کېناسته، خپل المسیان به مکتب ته رسولی، بیا پانتون ته رسولی او بیا کار ته رسولی. دا خپل یو تکتیکي تحول په دې ټولنه کې خی. بیا موږ تاسو ګورئ چې په افغانستان کې هغه سیمه چې بالکل زیاترینه سي، هغه سیمه چې د تعلیم خلاف او هغه موږ تاسو د جنوبي ولایاتو او یا په دغه کې ورزګان او دغه تاسو پروسه کال وکړل چې په ورزګان کې یو لاریون وشو، او هغه لاریون مشانو دا ویلي چې مونږ ته کار مه راکوه، مونږ ته ډوډۍ مه راکوه، مونږ ته اجازه راکړه، مونږ خپل مونږ دغه بې چتره دغې کې غواړو خو زمونږ اولاد د تعلیم ته لاړ شي، د هغې مخه ونیول شله او هغه وهل شل او مخه ده. په پکتیا کې تاسو وکتل چې لاریون وشو او همدغه وزیر داخله د ورته اجازه ورکړله، ویل چې بالکل زه تاسو سره ولاړم او تاسو خپل اولادونه مکتب ته. د قندهار نه فرمان راغی او بیا د دې شي مخاوني وی وشو. نو ښکاره خبر ده چې په خلکو کې تغییر راغلی دی. بالکل خلک خپل د اولاد تعلیم غواړي، هم د خزینه هم د نارینه د دواړو تعلیم غواړي، ځکه په دې پوه شوي دي چې بې له تعلیم نه چیرته مخته نشي تللی او ټولنه وده نشي کولی. که چیرته لورې بې تعلیمه وي نو کورنۍ بحساب اسویه کوزوي، هغه دغه سم نه. نو دا یو لوی بدلون دی الحمدلله. دا د کمی نقطې نظر نه کوم داسې بندیز وجود نه لري، یعنی خپل د اسلامي امارات د دې لوی جهید علما دلته کلیپونه.
فاطمی صاحب، په دغه مننه مننه ډیره وبخی خبر مند قطع کړي په دغه باره کې بیا مفصل غږیږو د اسلامي نگانه د تعلیم د خزو په دې باره کې د ته هم راځو چې دا بدلون څنګه راغی په افغاني ټولنه کې چې خلکو 2% د دې ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو کې سبب څه دی ځینې وایي چې د طالبانو بندیز په خلکو کې معکوس عکس العمل راو پاره دوی چې بندیز ولاګو خلکو ویل چې نه دا مهم ده نو ځکه په دې هم غږیږو خو درې مې میلمنې ته ورځو د بشری حقوقو فعال میرمن فروزان داوودزی را سره ده میرمن داوودزی ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی دی د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي سروې کړې ده په افغانستان کې سلګونو کسانو سره خبرې کړې دي په دې کې 2% یا 2% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړې ملاتړ کوي ستاسو نظر د دغه سروې په هکله مهرباني
چې انسان نه لري او د هغه د کمی سره مخامخ کیږي نو هغه وخت دی چې هغه قدر په باندې پوهیږي کله چې افغانستان کې انقلاب راغی کله چې موږ وایو څلوېښت کاله جنګ نو دا صحیح دی چې دې جنګ خپلې منفي پایلې ډېرې زیات درلودې خو د دې منفي پایلو یوه مثبته نقطه البته چې ورته ویلی شو دا وه چې ملت تر زیاتې اندازې پورې دې ته متوجه شو چې موږ خپل په خپلو پښو نه دیږو خپل مشکلات خپل حل نه کوو کومه دغه تشي چې دي دا خپله ډکې نه کو بیرون خفان موږ نه ډکې ځکه دا وار وار افغانان ته تجربه شوله په هغه اساس باندې نظر په دې چې دوی اکثرا چون ځکه ما خپل هم د اجتماعي برخو کې مختلف ساحو کې کومه تجارب چې موږ ولیدل ساحو کې په خصوص کلو باندو کې ځکه اکثرا موږ زیات توجه کلو په باندو باندې ځکه کله چې موږ خبرې کوو طبیعي ده خاص هغه خلک چې هغه یو څه د اکثریت امکانات نه برخمن دي اما د کلو باندو خلک هغه خلک دي چې هغه تقریبا اصلي استګره دی کولنه وځکي نو دوی نظر پدې چې دوی د ډاکټر نشټون ولي د نورو ډیر زیات مشکلات سره مخامخ شو په هغه اساس دغه مشکلات سبب دي چې دوی په دې نظر شو چې باید د دوی اولادونه تعلیم وکړي او څو د تعلیم د لارې دی په پرېښې خپل مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي په هغه اساس باندې علاقه مندي د تعلیم په خلکو کې زیاته شو او دوی موضوع مهمه ده چې متوجه شو چې هغه کورنۍ کې چې ښځې تعلیم یافته دي موفقتره دي نسبت به هغه کورنۍ کې چې ښځو تعلیم نه لري
ډیره ډیره مننه میرمن داوودزی میرمن وبخی میرمن مالیار ته باورسو میرمن مالیار مخکې ما هم اشاره وکړه چې دغه 2% اوچته سلنه ده څه فکر کوي چې سبب څه دی چې په خلکو کې د نجونو زده کړو ته توجه زیاته شوی او اکثریت په افغانستان کې ملاتړ کوي ځینې کارپوهان وایي چې دغه بندیز د دې سبب سو چې خلک متوجه سي د نجونو زده کړو ته او په اهمیت پوسی او خلکو کې ویره پیدا سو چې کچېرې ډاکټران او انجینران نه وي خصوصا په طبي برخه کې لستونز سره مخامخ کیږي دغه یو پوهاوی دغه اوچته سلنه رامنځته کړی ده ستاسو نظر
مننه د مهمو دلایلو ته قدرمن خور داوودزی اشاره وکړه چې ولې خلک په اهمیت باندې دي د ذکرو د خویندو د تعلیم په اړه باندې دي و پوهیدل اما حقیقت دا ده چې د پرمختللي ټکنالوژي د سوشل میډیا تلویزیونونه دا دوه په دې نړۍ په سطح باندې یو انقلاب راوستي دی ځکه دا اړیکې نږدې شولې معلومات او سطح لوړه شوله او په هغه اندازه باندې اړتیا ته هم خلک متوجه شول موږ په خوشنۍ سره چې موږ په جمهوریت کې د اطرافو جنګ په لور سیمو کې درې میلیونه خویندې د مکتب نه او د زده کړو نه محرومې وي او دا دغه محرومیت خپل باید دې کې چې د خلکو تند د زده کړو لپاره ډېر شي نو مهم دلایل خور ورته اشاره وکړه تر څو فکر کوم چې تکرار به پکار نه خو خبره ده چې د ټولنې ارتیاوې مخپډیرو د مخپډیری دودی په هر برخه کې او کومګا د دې ټکی ته هم د افلاطون اشاره وکړي په هغه وخت کې چې په لومړي ځل باندې په یونان کې ښوونځي جوړېدل نو د دې نه پښتنه شول چې د الکانو ښوونځی جوړ کړي کده نجونو نو دور ته چې کوي الک زده کړو کې یو د خپل بدای لوستې شي خو کوي یو خور لوست شول نو یو اخته لوست شول هغه ټوله ټولنه لوست کی او یادا چې د میر کلام آزاد هغه خبره چې ډاکټر میر کلام آزاد چې د هند جمهور رئیس و هغه راوچت کړو چې د مارک پورت باندې ښوونځي ونه تړل شي یعنی هغه اهمیت دغه معلومات یا افغاني ټولنې ته دغه سوشل میډیا لپاره هم ورکړل شول او دا خپل یو مهم رول درلود چې د دې په څنګه چې د امان الله خان په وخت کې د الله حتی د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې لمړنۍ فرمان د خویندو د حقونو په اړه صادر شو بیا پس د هغه بیا خپل مسیح امیر امان الله خان دا تعقیب کړ یا ورته ادامه ورکړل د هغه وخت د انقلاب پیل شوې دا تر دې چې کله د لوړې شورې لیدلې دي اماده په د ټولنې په انقلاب راګو په وجود کې دغه موضوع په یو شکل باندې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې کله په مستقیم ډول باندې کله په چې شورې وی بیا په غیر مستقیم ډول باندې ټولنې راګونو ته دغه موضوع ورسېدل چې لوسته ټولنه او خاص ډول باندې د خویندو تک ټولنه د دې د دې تکرنا ټولنه بهرمان ده کې یو باثباته د امنیت سیاست او اقتصاد له هغه یو هیواد هغه وخت په خپل پخو باندې درېدل شي او باثباته کېدل شي چې دا هم خویندې او هم نارینه یعنی هم ښځې او هم نارینه ټول لوستي او چې ځکه د دې د تکرار باندې ما ویل دي چې د موږ د ټولنې په 50% د ټول په هر ټولنې کې د خدمت په ټولنې کې بخې ډېرې په دې اله ته موږ چې موږ په دغه وڅا لیست کلو کې په چکړو کې ډېر سیاست نارینه په لې نو څه چې ډېرې مسؤلیتونه لري نو د دې اهمیت په خاص ډول باندې ټول ته معلومه ده مننه ده
ډېر ډېر مننه میرمن مالیار تخنیکی همکار می وای چې پانتون استاد مستوره اغلی مستوره سیلاب هم موږ سره وصل شوې ده اغلی سیلاب ډیر ډیر مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاستې د ترشنا اسمان لاندې
خوشحاله اوسې جناب سرور صاحب سلامونه تاسو ته درنو میلمانو ته سلام چې ګډون
درم سره چې مخکې ما لګرانو میلمنو هر یو نه دا پښتنه کړي خو تاسو ته هم دا پښتنه راجې کوم غواړم تاسو نظر واورم د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ سروې کړي د افغانستان کې نتایج اعلان کړي پرون وای په 2000 کسانو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبري کړي پښتنې ځنې کړې دي په 2000 کسانو کې نارینه او ښځو کې 29 سلنه خلکو د نجونو د زده کړو ملاتړ کړي او ویلې دي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمې دي دغه سروې څومره عیني واقعیتونه منعکس کوي اغلی سلاب مهرباني
بیا هم ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ما د خویندو د درنو میلمنو بحث په لومړي سر کې وانه سوې ورېدای خو زه غواړم چې دا واضح کړم چې بل خو ډیر یو مهم بحث ده په دې خاطر باندې چې په خو هم ډیر زیات گزارشات کنفرانسونه په دې اعتبار باندې نیول شوې دي اما داسې یو گزارش چې په غوږ کې واقعا د افغانستان د ولس غږ پورته کوي او د دوی هغه واقعي غوښتنه وړاندې کې داسې گزارش تر ډېر واقعیته پورې ما خپل شخصا نه ولوستی او نه مې لیدلی و دا واقعا چې تنها د حق غوښتنې غږ نه ده بلکې د هغه ولسي ملاتړ انعکاس کوي چې خلک هم د دې طرفدار نه دي شاهدان یو چې سرور صاحب چې په دې څلورو کلونو کې مختلفو د واکمن نظام مختلفو رهبرانو مختلفو سیاسيونو څوک چې په رهبریت کې وو کاغه په ډیره لوړه کچه باندې یا هم هغه د ټیټو ارګانونو کارمندانو په ټول دغه موضوع راځي کړي و فرهنګ ده نو د افغانستان فرهنګ هم تشکیل د دې ولس نه د په دغه جغرافیا کې ژوند کوي نو دا یو واقعیت ده چې د افغانستان ولس هیڅ کله نه د دینی اړخ نه نه د فرهنګي اړخ نه نه هم د عنعنوي اړخ نه یعنی د هر ادرس نه چې مطلب کې او هیڅ کله مخالفت دین نه د انجونو پر وړاندې د مکتب او د عالی تحصیلاتو دروازې وتړل شي. دا خو دوی و سروي کړی د زه په افغانستان کې په تیرو د څلورو کلونو کې زه شاهد یم چې د هر والدینو سره چې خبرې کوم یا مثلا که هغوی د مکتب متعلمین دي یا مثلا هغوی په عالی تحصیلاتو کې دي مثلا د هغوی د لیسانس دوره معتل سوې ده، د هغوی د تعلیماتو دوره معتله سوې ده، دوی د ټولو یوه غوښتنه ده. دوی وایي چې مونږ هر چوکاټ ته د دې لپاره اماده یو چې د مونږ د نجونو د مونږ د لورانو د مونږ د خویندو لپاره دغه دروازې پرانیستل سي. اما متاسفانه چې غږ هیڅوک هم نه اوري او دې ته یو عنعنوي اړخ ورکول کېږي چې ولس دې ته لا اماده نه ده، ذهنا ولس اماده نه ده چې دا دروازې خلاصې سي. نو دغه ولس خو دغه مشخصه جغرافیه کې ځوان کړي، دغه مشخصه جغرافیه دوی اوسېږي دلته، نو هیڅوک هم د دې مخالف نه دي. خو او زه فکر کوم چې کچېرې دې موضوع ته ډېره جدي توجه ونه سي نو متاسفانه دغه دومره ډېر لوی واټن سي راځي بل نور هم لا زیات سي او ډېر چالش برانګیزه خبره هم ده.
ډیره ډیره مننه اغلی سیلاب. فاطمی صاحب ته باور سو پاچا صاحب څه فکر کوي چې په یو ټولنه کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړي وي، نو بیا حکومت ته څه دلیل پاتې کیږي چې مخنیوي وکړي؟ په څه دلیل مخنیوي سي؟
نه دی پاتې، نه شرعي دلیل پاتې دی، نه حقوقي دلیل پاتې دی، د هیڅ نقطې نظر نه دلیل نه دی پاتې. خپله د طلبا کرام د جید علما چې زه په خپله اکثرو سره تماس کې یم هغوی سره بحث کوم، خپله علما دي ما ته آیتونه رالیږي، حدیث راته رالیږي، ما ته وایي چې موږ در سره کومک کوو، تا سره که دا دلیل وایي دا ورسره ووایه دا غلط وایي. داسې جید علما دي چې هغه ما ته لیکي چې دا زما شاګردان دي، دا بعضې وزیران وایي زه حیران یم چې ما خو دوی ته دا درس نه ورکړل، دا ولې دومره احمق دي؟ یعنی باور وکړي چې دا راته وایي، او ما ته وایي چې دا زما دا کلیپ ورته ولیږه، ورته ولیږه چې د ده ځواب څنګه وایي، یو شرعي دلیل راوړه. ده نو په دې اساس سړي ته بالکل واضح معلومیږي چې خپله علما په ده کې په دغه د ولار دي چې د شرعي شریعت د نقطې نظر نه، د قرآن او د حدیث د نقطې نظر نه هیڅ کوم ممانعت وجود نه لري. باید ښځو ته شرایطو مسله ده، شرایطو ته برابرول د حکومت دنده ده. که ته ورته وایي چې چاپیریال ته باید تعمیر ورته برابر کړي، ته باید نصاب ورته برابر کړي، ته کتاب برابر کړي، ته باید حجاب برابر کړي، ته باید موټر ورته برابر کړي، چې ته غواړې داسې وکړي ته ورته موټر برابر کړه، هغه به راځي. خو مهم دا دی چې تعلیم لازمي دی، دا اړین دی. لکه څنګه خور چې ویلې چې یوه میرمن که روښان درې نسل ستا روښانه کېږي، په سړی خو دا دی چې دا خو د کور مسؤلیت لري بیرون دی، ښځه خو د کور مسؤلیت د آینده د نسل مور ده، چې وړوکې ټولنه د آینده ټوله د ده غېږه ده، او د دغې ځینه د اولاد تربیه ښه تربیه خرابه تربیه ښه روش بد روش ټول د دغې مور د غېږې نه دی. او که مور تعلیم یافته وي نو ډېر منور انسان به درته مخکې کړي، که مور په خپله تیاره نو هغه تیاره انسان نه به ته څنګه یو ښه انسان دغه کې. نو په دې اساس باندې په ده کې هېڅ کوم دغه شک نشته دی چې د ښځو د تعلیم. تاسو وګورئ په یوکرین کې درې کاله شو جنګ روان دی، په زیرزمینیګانو کې مکاتب فعال کړي دي او هلته په هر صورت درس ورکول کېږي. جنګ روان دی، مملکت په بحران کې دی، مګر هم په څنګ کې تعلیم روان دی. زموږ بدبختي دا ده چې موږ هم نظام مملکت هر ځل یرغمل کېږي. په دقیقې تاسو وکته چې نونسم کې د دغې مسله چې راځي د حبیب الله کلکانی دغې فرامین وګورئ، د نن فرامین وګورئ، بالکل سره مشابهت لري. هغه وخت کې ذهنیتونه ډېر تیاره وو او ډېر په اسانه د خلکو نه استفاده کېدله، اما نن الحمدلله ذهنونه هغسې تیاره نه دي، ټولنه په هغه روش سره نه ده. خلک مهاجر شول په تیرو څلوېښتو کالو کې، کله چې جنګ په 1980 کې شروع شو، په هغه وخت کې تاسو معلومه ده چې د افغانستان نفوس حدود شل تر پنځیش میلیونه او په دې کې 1.5 میلیون انسانان مهاجر شول ایران او پاکستان ته او د هغې نه بیا نړۍ ته لاړل. نو خلک تیت شول، خلکو دنیا ولیدله، علم یې ولیده، فرهنګ یې ولیده، ترقي یې ولیدله، او په دې پوه شول چې دوی په اشتباه کې دي. نو هغه اشتباه مسله دا شوله چې دا بدلون باید په ځان کې راولي. هر څوک په دې هڅه کې شو چې که زوی مې تعلیم کوي که نه کوي، لور مې باید تعلیم وکړي. دا ډېر لازمي ده، وړی نه ده ستې نزانه دی محیط او دی شرایطو دغه دی حجاب مسله ده. هغه کې کوم ټول اسلامي نړۍ کې، ایران کې او ګوري، عربستان کې او ګوري، ځکه کې او بیا ځي د خپل اسلامي امارت د علماو ته وګورو، په دې دی اکثر علما او اولادونه نارینه او خزینه دواړو تعلیمونه کړی دي، که په بهر ملکونو کې حتی تر پانتونونه پی باندې ویلې دي او ممانعت نه دی کړی. په خپله موږ تاسو کړ چې د قرارداد دوهې امضا کېده، همدا شهابالدین دلاور راغی او دې ملت ته وعده وکړله چې د ښځه به تر دکتورا پورې حق د تعلیم لري. دغه په خپله خالد حنفي زما یادیږي چې په اول کار کې په سیمینار د قندس کې پایز د وزیر د امر بالمعروف خطاب ورکړ او په هلته خپل په بیانیه کې وویلي چې د ښځې تعلیم تر دکتورا پورې مجاز دی. یو هفته بعد چې د قندهار نه فرمان راغی، دا سړی دامره تغییر شو چې زه بالکل ته حیران وم چې دا تا کندز کې چې څه ویلي او دلته څه ویلي. دا خو زمکر آسمان هلته تا وعده وکړه دې ملت سره چې دا تر دکتورا پورې حق لري، دا کولی شي تعلیم وکړي، دا کولی شي چې کار وکړي. اما نن بار بار ورته یادو چې یو مسلمان باید خپل په تعهد ودرېږي، قرآن په دې ټینګار کوي چې هر هغه څوک چې خپل په عهد او په الفاظو نه ودرېږي هغه ایمان ضعیفه دی، هغه مسلمان
نه.
نو دې ته زه بار بار همدا وایم چې که کوم وعده د ملت سره ورکړي که په هغې نه شي ودرېدلی، استعفا ورکړي، د ملت په صف کې ودرېږي او دا حق د ملت بېرته ورکړي.
ډېره ډېره مننه فاطمه صاحب. میرمن مالیار، تاسو د نجونو د زده کړو لپاره په تیرو درې څلورو کلونو کې ډېرې هلې ځلې کړي دي، تاسو افغانستان ته هم سفر کړی ده، هلته هم له واکمنو سره خبرې کړي دي. واقعیت د مسلې څه ډول دی په طالبانو کې؟ لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویل، ټول د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، شاید یو ډله مخالف وي. اکثریت رپورټونه وایي چې د نجونو د زده کړو د عالي زده کړو هم طرفدار دي. تاسو هلته څه ولیدل؟ چا سره وغږېدی؟ څه نظر یو میرمن مالیار؟
مننه. موږ په دواړو سفرو کې چې افغانستان ته تېر کال په اپریل کې لاړلو، اوسه کال په اپریل کې بیا لاړلو، حقیقت دا چې حتی د شیخ عبدالاور سره هم موږ وکتل. ډېر روښانه شخصیت دی او ما ورته همدا خبره په یاد کړله او ده ویل چې دا زما خبره نه وه، دا د امارت پالیسي وه. یعنی موږ د دغو وزیر صاحبانو سره چې وکتل په تېر کال، اته وزیر صاحبان سره مو کتل، په دیارلس ورځو کښې موږ اتلس ملاقاتونه درلودو. د دواړه معاونین د صدراعظم سره مو ولیدل، ډېرو مینانو نورو شخصیتونو سره مو ولیدل، عامو خلکو سره مو ولیدل. دوی د ټولو د په افغانستان کښې د خویندو زده کړو سره موافق وو او د موږ د نظریاتو سره یې کامل توافق درلود او دوی دې ویلې چې دا اړتیا ده. دلته فقط د ګوتو په شمار هغه دي چې موافق نه دي. یعنی ما سره زما یادېږي چې ما د حج او اوقافو د محترم وزیر ثاقب تر سره خبرې کولې، نو ده د نصاب موضوع مطرح کړله او د اختلاط موضوع یې مطرح کړله. دا کله چې ما ورسره استدلال وکړو چې په اسلام کښې خو اختلاط منع نه ده، خلوت منع ده، ده زما خبره تایید کړله او ویل چې هو، لکه کعبې شریفې شاوخوا ته چې خلک تاویږي، ښځو نارینه ګډ تاویږي. د نصاب موضوع هم ما ورته ویل چې که نصاب اسلامي نه وای نو ولې هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي چې خویندو ته نه کېږي؟ دوی دي وایي چې دوی په نصاب باندې کار کوي. خو دلته ستونزې زه فکر کوم چې نورې دي، هغه دا ده چې هغه محدود تعداد چې د دې مکتبونو مخالف دي، دلته دا تقسیم د وظایفو صلاحیتونو کښې هم لږ سره پوښتنه مطرح ده. ځکه مثلا ثاقب صاحب موږ ته وویل چې دا یو قاضي القضات او یو څوک یې بل هم وویل، متاسفانه زما اوس نوم هېر شوی، دوی د نجونو په نصاب باندې کار کوي. در حال چې د نجونو نصاب خو د وزارت د ښوونې او روزنې د وزارت صلاحیت او مسؤلیت دی په اصل کښې، چې هلته هغه متخصصین چې په دې رشته کښې په کور دننه او په بهر کښې زده کړې کړي دي، دوی دې باید دا نصاب جوړ کړي. که دوی دې ډېر تشویش لري چې د اسلامي مسایلو باندې، نو بیا کېدای شو چې دوی دې پې باندې یو تطبیق کړی وای. اما دا چې دا صلاحیت بېخي د هغوی دې نه اخیستل شوی دی، دلته ورکړ شوی او بیا دا نصاب تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده. یعنې دا خپله هغه پوښتنې دي چې موږ یې په خواشینۍ سره جواب تر اوسه پورې نه ده را ترلاسه کړی، اما حقیقت دا ده چې د ټول د مکتبونو سره موافق وو. هغه هم د ثاقب صاحب هم دا خبره تایید کړله په نهایت کې چې د نجونو زده کړه یو اړتیا ده او د دوی د حق ده. هغه څه چې دی اوس ما نن ورځ د افغانستان د ملي انکشاف ستراتیژي ولوستله، دلته په ویشتمه صفحه کې د معرف فرهنګ او دیني امور د سکتور تر عنوان لاندې نه کرښې په دې اړه لیکل شوي دي، چې البته عمومي معلومات لیکل شوي دي، اما د خویندو د متوسطو او لوړو زده کړو هېڅ یادونه پکې نه ده شوې. دغه څه چې دا دوه درې ورځې مخکې اعلان شو او په کوم ډول باندې په عمومي شکل باندې ویل شوي دي چې یو خلیه ویشت نوي مکاتب ایجاد شوي دي چې شپږ دېرش زره دوه سوه درې نوي طالب العلم پکې جذب شوي دي چې د هغې جملې نه دولس زره اته سوه اته پکې نجونې دي. یعنې دلته د لوړو متوسطو زده کړو یادونه قطعا نه ده شوې. او د ننګونو په اړه هم، یعنې دلته د کمیسنډ چې حقیقتا وجود لري هغه هم په دې کې منعکس شوي دي. اما په عین زمان کې دا خبره هم یاده شوې چې ناپسنده عرف او عادت په داسې حال کې چې دا احصایه وښیي چې دا ناپسنده عرف او عادت، یعنې دلته افغانان غواړي چې خویندي خلاص شي، نو نه پوهیږم چې دا ناپسنده عرف او عادت په کوم ځای کې مطرح ده. اما بیا هم په نهایت کې زه دا وایم چې هغه ځایو کې چې مخالفت وجود لري هلته د ورو ورو د دې جهت کې کار وشي چې ذهنیتونه جوړ شي او د خویندو په مخ باندې خویندي خلاص شي که دا ناپسنده عرف او عادت وجود لري او دا یو ننګونه اوسي. اما هغه ځایو کې چې ذهنیت ته آماده ده او خلک غواړي چې خویندي خلاص شي د خویندو لپاره، نو هلته خو باید غفلت ونه شي، هلته خو باید خویندي خلاص شي. که ټولې ستونزې سمه ده چې دا ننګونې چې یاد شوي دي د حقایق دي، د افغانستان چې کادرونه نشته دی، مثلا ښوونځي معیاري نشته دي، کتابونه نشته دي، نو اقتصادي ستونزې یا نور عملي څه ننګونې چې په دې وروستي پروګرام کې اپېښله ده خاتمه شي کې بیان شوي دي، دا واقعیتونه دي د افغانستان چې په دې خاتمه شي کې منعکس شوي دي. اما په څنګ کې د خپله د ملګرو ملتونو احصایه ښیي چې دا خلک د خویندو خویندي غواړي او دته باید لبیک ویل شي د ملت او د حکومت ترمنځ باندې کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، دا ډېره ستره فاصله ده او یو حکومت هغه وخت بقا کولی شي چې د خپل ملت ملاتړ په څنګ کې ولري. او اوس د ټولو خدماتو ټول هغه بنسټیزو کارونو چې فعلي حکومت کوي دا ټول خدمات د دوی دي. په حقیقت کې د نجونو د زده کړو د په مخ باندې دروازو تړلو له امله د منفي اغېز لاندې راغلي دي او دا شی د خلکو نه یې هغه خوښي اخیستې ده. خلک مجبور شوي دي چې مهاجرتونه وکړي، وطن پرېږدي. یعنې دا دردونکې خبره ده چې د یوې اسلامي ټولنې نه، د یو اسلامي نظام نه خلک مجبوریږي چې د وطن پریدي او د خپل اولاد د زده کړو د تحصیل لپاره. او دا خبره ما په کراتو هم تیر سال ما سفر کې کړی ده او هم دا ځل سفر کې کړی ده چې زه د تجربې نه دا خبره کوم چې ما تقریبا دېرش کاله کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم او دویم او دریم نسل هم ژبه د لاسه ورکړی، همې دین د لاسه ورکړی، همې کلتور د لاسه ورکړی دی. او د دې مسؤلیت په دغه اووه څلوېښت کالو مشرانو په غاړه یو آخر کې په خدای استاد ته دوی دي جواب ورکوونکي چې دغه افغانان چې په خپل افغانستان کې د مقدس دین د اسلام مقدس دین په سیوري کې لویږي، د خپل پاک کلتور په ویاړلي کلتور په چوکاټ کې لویږي، خپله ژبه هلته لري، دا ټول د لاسه ورکوي او
ډېره مننه میرمن مالیار. تاسو ویل چې سفر کې مو له داسې کسانو سره ولیدل چې اکثر د نجونو د زده کړو ملاتړ وو، آیا داسې کس سره هم د چارواکو ولیدل چې هغه مخالف وو؟ دلیل یې څه وو؟ یا هغه کسان کابل کې نشته؟
نه، او کابل کې به موږ متاسفانه موافق نه شولو چې د محترم قاضي القضات حقانی صاحب سره یې وګورو، بریالي نه شولو ځکه موږ ته داسې ویل کېږي چې هغه ډېر موافق نه ده. وکړم کتاب یې چې اصلا تقریبا هماغه خاتمه شوې ده د اسلامي فعلي اسلامي حکومت خویندو دپاره، یعنې ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. متاسفانه موږ بریالي نه شولو چې
د مرکې وخت نه درلوده. که څنګه د مرکې وخت درنه
نه، زمونږ وخت محدود و، موږ نه شو کولی. بل دا چې موږ هلته امکانات پیدا نه کړ چې دته سره اړیکه څنګه کړی شو چې موږ ته وخت راکړي. یعنی موږ دا خپل محدودیتونه موږ هم درلودل چې موږ ونشو کولای چې د ده سره دا وخت پیدا کړو. یعنې تقاضا هم ترې نه ونشو کولای ځکه دا باید په اړیکو باندې شوی وای. اما یوازې نه ما تاسو ویل چې ثاقب صاحب چې کوم استدلال د موږ سره دی وکړ د خلوتو د موتو چې ما چې خلوت معنا ده او اختلاط معنا نه ده، د بیا تایید کړل او دغه راست د نصاب موضوع هغه هم اور سره ویل چې یعنی موږ په حتی د شوروي د اشغال وخت کې متعلمه د مکتب او موږ پنځه یا شپږ اسلامي مضامین درلودل په هغه وخت کې. یعنی زمونږ نصاب هیڅ کله د اسلام په مخالفت باندې نه و، که حتی یعنی هغه دیموکراتیک نظام او د روسانو ملاتړ اور سره، یعنی روسان افغانستان اشغال کړ هغه وخت کې هم اسلامي مضامین تدریس کېدل. الحمدلله کله سره اسلامي لک اسلامي پوها موږ لرو، هم دا د هغه مکتب او د پوهنتون کې موږ د حقوق اسلام په نامه باندې مضمون درلود. موږ په حوزه د حقوق او یعنی موږ همیشه دا درلودل، خو خوشالي خبره دا ده چې موږ ته هیڅ د دلیل وړاندې نه شو کړای چې ونه ویل شو چې ولې خوندي تړلي. ټوله حواله موږ ته دا و چې موږ کندهار ته لاړو او د شیخ صاحب امیر المؤمنین سره وګورو.
نو بیا کندهار ته لاړې که نه؟
نه، موږ متاسفانه ونه شو کولای ځکه چې اول وار ته موږ وخت لاند وو، موږ دیارلس ورځې لپاره تللي وو او ام مشیخ ته سړی ځینو موږ سوال شو چې هدا اقل یوې هفتې سره باید تاسو محاسبه وکړي هدا اقل، ځکه کله چې وزیر صاحبان هم هلته ځینو داسې پېښېږي چې د درې ورځ نه یوې هفتې پورې منتظر پاتې کېږي چې دوی سره یې ملاقات وشي، ځکه د ډېر مصروف دی. او بل دا چې موږ باید هلته داسې اړیکې پیدا کړو چې موږ ته د ده سره وخت واخلي چې موږ وشو کولی د ده سره یې وګورو. دا دویم ځل لږ سره ورته نږدې شوي وو، خو بیا هم
دا خو مېرمنې ملیار له شیخ صاحب سره د تاسو خبر لیدل گذشتن از هفت خوان رستم غوندې قصص ونو، خدای دې خیر کړي.
موږ خپل هلې ځلې کوو، دا یو مبارزه ده، دا یو مدني مبارزه ده. موږ د جګړې مخالف یو، موږ د خبرو اترو باندې باور لرو او همدې لپاره هم موږ ورځو، ځکه افغانستان کې ډېر نظامونه تجربه شول، ډېرې جګړې هم وشولې، اما نتیجه یې ورځ بتری شول، ورځ بهتری نشته. دا نظامونو تجربې شوي دي اما نتیجه څه شی ده؟ نو موږ مجبور یو چې یو د سولې له لارې، د خبرو اترو له لارې کوشش وکړو چې دا ستونزه حل کړو. او دا یو مدني مبارزه ده، مدني مبارزه د تخت د تابوت خبره نه ده، که نه چې وسله واله اوسي یا سړی کامیابیږي یا سړی ناکامیږي.
بیا هم ورځي، بیا هوډ لري چې ورسي، بیا
انشاءالله حتما وعده د ملت سره کړې ده. ما یو مرکه هغه وخت کې د عمین افغان سره کړې وه چې هغه په میلیونونو افغانانو ولیدله او ډېر استقبال هم شوله، ځکه خلکو ته یو امید ورکړ شو. او هلته ما دا وعده کړې ده چې موږ به تر هغې پورې راځو چې خدای دا رحم وکړي او د خیر سره د خویندو په مخ باندې د زده کړو ټول مؤسسات خلاص شي.
ډیره ډیره مننه میرمن ملیار. میرمن داوځي ته ورسو. میرمن داوځي، دغه نوې راپور سه ملګرو ملتونو خبر کړي، څه فکر کوي چې څه بدلون براولي د چارواکو په ذهن کې او په خلکو کې پټولنه کې؟ دا چې وایي 2% خلک طرف ده. مهرباني که سوال ماخسته مهرباني.
سوال ماخسته اشاره وکم. یو خبره خو ډیره زیاته ده، خوښي خبره ماته ده چې ملیار صاحب دوی افغانستان ته سفرونه لري، ځکه موږ افغانستان کې شخصا زه خپل افغانستان کې ژوند کوم فعلا. او دغه مبارزو کې که چیرې هغه خوند دی چې داخل د افغانستان هم په دغه مبارزو باندې شریکي یوه همهنګي ولرو، شاید موږ وکړلی شو دغه لاره راته لاندې شي. دویمه موضوع دوی د نصاب یادوري وکړه، ځکه که موږ په هره برخه کې د دوی سره په بحثو کې مسلکي خوندې ولرو، البته د معرف نه د دیني علومو برخو کې، نو دغه مسایل به کېدای شي یو څه زیاتر ورسره ووایو. نصاب هغه څه دی چې هر دوه کاله په خپلو معاملاتو کې وبهي ابدل کېږي، یعنی نوی کېږي. نو په هغه اساس باندې که څومره موږ نصاب کې تغییرات راولو، دا یو منفي خبره نه ده. او دیمه موضوع دا ده چې د افغانستان نصاب اماش چې دوی ویله زه خپله د معرف مسلکي یمه، هېڅکله داسې مسایل دي که نو چې هغه خلاف د افغاني رسومو یا خلاف د شریعت دي. دریمه خبره دا ده چې نصاب وخت چې علاقه ته پندی ملکی تدریسیږي، یعنی جلی ته څه نه تدریسیږي، کومه داسې دلیل دی چې مونږ هغې په اساس باندې علاقه کوي زده کړې وکړي او جلی نشي کوی. دا هغه مسایل دی چې دوی سره باید په مفصل شکل دوی چې د موقع ورکوي، ځکه یو دی ده دوی چې انتقافذیر کسان شته هغوی اجازه د ملاقاتو مجالس ورکوي نو هغوی سره دا موضوع یادولی شي. دغه موضوع چې تاسو سوال وکړه، دا د خلکو په ذهنیت باندې کولی شي نور هم مثبت اغیز ولري، ځکه اصلي حکومت په ملت باندې دی. که چیرې موږ غواړو چې یو واقعي سویم حکومت ولرو، نو هغه هغه حکومت دی چې هغه نه ملت راضي وسي. نو دغه موضوع کولی شي نور هم د ملت ذهنیتو کې مثبت تغیرات راولي او دې ته متوجه شي چې دغه حرکتونه که چیرې تاثیر کوي نو باید زیات شي. اما د حکومت په حیث کې نو دا خو زمونږ یو سیمه ده او تل د ملت غږ همدا دی چې په وار وار باندې زمونږ خوندو بعضه البته چې وایي چې مرون دې سک ډېره ونډه نه ده اخیستې، خو زه شایده یم چې مونږ بعضې برنامو پیچولو حتی خوندې ونو په مشترک شکل باندې دغه برنامو ته کار کړی او همدا غږ یې په ډېر جرأت سره پورته کړی چې ملت فقط تعلیم غواړي، ځکه اساس د یو مملکت تعلیم دی. که چېرې مونږ غواړو یو ټولنه د منځه بوځي، یو کوم مقوله ده چې وایي تاسو اول د هغه ټولنې نظام او تعلیم د منځه بوځئ. نن ورځ مونږ تعلیم د غرقېدو په حالت کې دی. نن ورځ څلور کاله ډېر یو اوږد عمر دی. نن ورځ مونږ کومه متخصصین په داخل د افغانستان کې لرو، هغه د سنونې د تېرېدو په حالت کې دي. بل خوانه که فرزان دوی دا وایي چې مونږ په افغانستان کې متخصصین نه لرو، پنځه اویا فیصده د افغانستان معرف ښځو باندې استواره و، زیاتره یعنی پنځه اویا فیصده کارکوونکي د معرف ښځې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې د یو ادارې پنځه اویا فیصده فلجي، نو دا پنځه ویشت فیصده خو ډېره کمه فیصدي ده. او هغه پنځه ویشت فیصدو کې یو تعداد مسافر شول، یو تعداد حتی د دنیا نه لاړل، نو طبیعي ده چې هغه مونږ ضرورت چې هغې ته نور متخصصین معرفي کړو. وخت چې مونږ نور نوي متخصصین نه لرو، نو څنګه کولی شو چې خپله ټولنه کې متخصصین یا قدر ولرو؟
ډېره ډېره مننه میرمن داوځي. میرمن مالیار، میرمن داوځي دې ته اشاره وکړه چې تاسو هلې ځلې کوئ، له دې نه منندوی خارج نه راځي بهر نه، کدن نه افغانستان کې د هماهنګ کې خپل هلې ځلې شاید ډېرې مؤثرې وي. د میرمن داوځي دې خبرې ته ورلنډېږي که نه زه لاړ سم بل میلمه ته. میرمن مالیار،
د ترنې او پاتمنې خور دا اوسینه ډېره ډېره مننه کوم چې هغې دا د همکارۍ دا وړاندیز وکړ. په ډېره مینه باندې تاسو کولی شئ چې زما شمېره د خور ته ورکوي، او یا دا چې د خور شمېره ما ته راکوي. موږ خو په اصطلاح دري په خوږې ژبه کې ویل کېږي چې چشم درد داسې خویندو پسې یا داسې ورونو پسې موږ ګرځو چې موږ وشو کولی په ګډه سره کار وکړو. دا خو یو عالي هدف، مقدس هدف ته، او د دې لپاره چې هر څوک راودانګي د موږ غېږ ورته خلاصه ده، او موږ چې له دې ځایه راځو دوی د خو لالته شاید موږ نه ډېر مؤثر واقع شي په دواړو سترګو ولې نه.
ډېره مننه میرمن مالیار. رابسو استاد سیلاب ته، اغلی سیلاب څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه سروې به په برحاله چارواکو واکمنو باندې څه تاثیر ولري او په ټولنه کې؟ مهرباني. بیا یې پوښتنه لرم له پاچا صاحب، له فاطمی صاحب نه.
جناب سرور صاحب، اول خو غواړم د خویندو بحث باندې لږ سنت څه تفسیر زه هم
مهرباني
دوی د معرف حصه کې مفصل معلومات دوزی صاحب ورکړل، همداسې زمونږ خور هم مکمل معلومات ورکړل. خو متاسفانه اصلي خبره دا ده چې دلته هغه د هغه څوک چې باید جوابګوی دغه ټولو موضوعاتو ته هغه نفر نه ده معلوم. ډیره غونډې داسې په افغانستان کې دننه جوړېږي چې هغوی صرف هدف یې همدا وي چې د مشرانو سره کښېني، د مشرانو سره دا خبره مطرح کړي او بالاخره یو تفاهم ته ورسیږي چې یوه لاره د حل ورته پیدا شي. د افغانستان ټول ملت الحمدلله مسلمان د ټول اسلامي نظام غواړي، د اسلامي نظام تر چتر لاندې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ټول غواړي چې دغه دروازې د تعلیم او د تحصیل او د کار د سیاسي فعالیتونو د مدني فعالیتونو دروازې د خویندو پر مخ خلاصې شي. اما داسې دکو څوک ته دا جوابونه فرق نه ده معلوم. مثلا کور چې د مشرانو سره لیدل قتل کړي، متاسفانه فکر نه کوم چې داسې ډېره مثبته نتیجه ورکړي. دوی بیا هم راجی کړي دي بل مشر ته، بیا هم راجی کړي بل مشر ته. ما یو څو ورځې وړاندې د ښاغلي مجاهد یو صاحبه واورېده، د هغه کې عین موضوع د دوی سره مطرح او دا یې ورته وویل چې د ښځو پر تعلیم او په تحصیل باندې تاسو څه خبرې لرئ. دې په هکله اول ډېر زیات وغوښتل چې د دې موضوع نه هیڅ اصلا سوال ورسره مطرح نه سي. بیا یې وویل چې دا یو اختلافي موضوع ده په دننه نظام کې. نو کله چې دا په دننه نظام کې هم د دې لپاره یو واحد دریز دی او د دې لپاره حتی دومره دغه منازعات ډېر کشمکش سي او دومره کشمکشونه هم ډېر سي چې ځینې سیاسي چارواکي د افغانستان بیرون لارسي، نو زه فکر نه کوم چې ډېره یو مثبته لاره د حل ورته پیدا سي. یعنی دا د ما خپل شخصي نظر ده. فکر وکړئ د اگزیټ اگزام لپاره تاسو اووم صنف خو بیخي هغه خو بیچارهګان هغه آینده یې بیخي تبا ده. د هغه څوک چې څلور کاله مخکې په یو صنف کې وو هغوی به اوس وخته فارغ وو د دولسم صنف نه. په اکثریت سکالرشپونو کې مکمل سن مشخص ده. د هغې نه پورته سنونه نه نجونې نه هلکان نسي کولی چې هغې سکالرشپو لپاره دوی اپلای وکړي. یعنی دا یوه ډېره لویه ضربه ده د هغه چا لپاره چې هغه غواړي خپل تعلیمي او تحصیلي هدف ته ځان ورسوي. دویمه مهمه د اگزیټ موضوع ده. په افغانستان کې همدا اوس برحاله په لری پرتو سیمو کې لکه په نورستان کې، لکه په پکتیا کې، په لری قریاجاتو کې هلته اصلا هیڅ متخصص نسته. هغه کادرونه چې فارغېدل د تخصص په بخش کې، مثلا په طبي سکتور کې یا هم په نورو مختلفو بخشونو کې، متاسفانه چې هغو کادرو ته یو تعداد د افغانستان نه بهر لاړه، یو تعداد چې په دننه افغانستان کې هم دي، هغوی د ډیرو چالشونو سره مخامخ دي. جناب سرور صاحب، جناب پاچا صاحب به شاید په جریان کې او دوی معلومات خو له موږ نه لا ډېر زیات دي. اکثریت استادان چې هغوی مثلا د پوهنوالي رتبې لپاره دوی کتابونه لیکلي وو، د پوهندوی لپاره دوی خپل کتابونه لیکلي وو، د دوی کتابونه ریفرنس او د تدریس لپاره. متاسفانه هغه ټول هیڅ اصلا مد نظر نه نیول کیږي. انشاءالله چې مسؤلیت، امنیتي مسؤلیت حفظ چې دا خبره کوم، حتی داسې ویل کیږي چې هغه پاڼه چې د هغې استاد مؤنث استاد نوم پکې ذکر شوی ویل شوي دي چې هغه کلن وشکوي او هلته کولی شي هغه یو نفر چې هغه مضمون درس ورکوي هغوی کولی شي چې دا خپل یو علمی غیر قانونی کار د دوی کوي. زه فکر کوم تاثیر گزاره به یې ولې بنې، تاثیر گزاره کیدی سي دوی هم خپل دریس کې څه نه څه بدلون راولي، اما نه په ډېر لنډ مهاله وخت کې. په دې خاطر باندې چې دا یو څو ډېرې مهمې خبرې لري د څلورو کالو کې چې مونږ ولیدل، یو دا چې دوی نه غواړي د خپل ځواک د دوی کم دي، بل دا چې نړیوال ته هم دا ښودل دي چې د نړیوالو فشارونه د دوی په مقابل کې اصلا دوی ورته ډېره توجه نه کوي او ډېر تاثیر ګذاره هم نه دي، بل دا چې په دننه نظام کې سیاسي توافقونه هم نشته متاسفانه، چې دا هم چالش برانګیزه ده. بل دا چې هر نظام راځي هغوی غواړي چې ډېر اوږد مدت او یعنی د دوی د قدرت مدت ډېر کمی، د اوږد مهاله واک لپاره هم دوی دغه یو سیاسي ابزار د ښځو د تعلیم او د تحصیل مسله من حیث یو سیاسي ابزار ګڼلی او د دې نه استفاده کوي. او لوی بدبختي دا متاسفانه هیڅ نظام په افغانستان کې مستقل کار نه کوي. همیشه یا ستون پنجم په منځ کې راسي یا بل ستون په منځ کې راسي چې هغوی د افغانستان د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یو ښې راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسل لپاره متاسفانه دوی کار نه کوي. یو خبره بل جناب سرور صاحب اضافه کړم چې ډېر وخت ونه نیسم. په تیر نظام کې هم د سنو چې کله نه شفافیت او اختلاس نه و نور مسائل نه مطرح کېدل، هلته هم ډېر داسې ولایتونه وو چې هلته مخاطب او هلته هم د انجونو لپاره ډېره زمینه نه وه مساعده، اما داسې کلن محدود سي او داسې یو تعبیر ورکول سي چې ګویا د افغانستان ولس د تعلیم مخالف ده، داسې یو اړخ یې نه درلود چې دوی د دغه ایدیالوژي تعبیر سره هم دغه خبره اصلا فکر نه کړو چې ډېر جدي توجه ورته وسي.
ډېر ډېره مننه استاد سیلاب. فاطمی صاحب تاسو ته براسو، فاطمی صاحب ځینې کارپوهان په دې نظر دی چې د تعلیم مسله اوس ډېره پیچلې سوې ده، مطلقه سیاسي سوې ده، وایي چې د طالبانو مشرتابه کوم تصمیم سي نیولی ده په ابتدا کې، دغه جزئیات نو څوک خبر نه دي چې څنګه یې دا تصمیم نیولی ده، کوم بحث او کوم شورا وه، خو اوس چې تر اوړي دا هغه بیس د قدرت توان رسوي، هغه د خپل واک خصوصا قندهار ته، څه فکر کوي چې مسله پیچلې سوې ده او د حل لارې څه ده؟
په ظاهر موږ تاسو بحث په طالبانو کوو، مجرم دی ګنو، چون دی د دې په ذریعه باندې د انګریزانو خبره امپلیمنت کیږي، پیاده کیږي، خو مجرمین نړیوال دي، کار د بلدینه خراب دی او بده سربند نه خړی دي. موږ تاسو د اجمل سهیل خبرې په افغانستان انټرنیشنل کې واورېدلې چې هغه ویلي زه سند وړاندې کوم چې د دغې کار د بندش لپاره امریکا علیحده په قندار کې مشر اکاونټ کې د میاشتې $1,000,000 اچي چې مکتب به نه خوشې کې، مکتب به نه خوشې کې.
نه فاطمی صاحب، فاطمی صاحب دلیل څه وی چې چا دا خبره کړې، چا ورته ویلي موثق دلیل څه، بیا موږ کولای شو وایو دا تحلیل ده، دا دی وغي تحلیل دی فاطمی
صاحب. اغه ویل سند غواړي بالکل وي د بانک سټمنټ سند ټول لرم، خودل نشم چې دغه د امریکینه د میشه دغه پیسې چول کیږي او د دې هدف صرف هم ده چې په افغانستان کې تعلیم دروازه و نه خلاصوي، او د دې کې څه دی اجنډا ده چې د اسلام بدنام شي او غربیان د دنه یو لنډه پروپاګاندا کوي چې وګوره اسلام ته خځې ته حقوق نه ورکوي، تعلیم حق نه ورکوي، د انسان په سترګو ورته نه ګوري، د حیوان په سترګو ورته ګوري، کور کې قیدی د دغه لپاره د لوی اجنډا ده روانه ده. یعنی زمونږ اصلي مجرم امریکا ده، شاته دغه پیدا کوونکی پاکستان ده، په دریمه کې طالب باندې دا خبره راځي چې هلته څو تنه نازي، ځکه خو موږ تاسو دا باس کو چې ګوره زمونږ خور وایي چې هر وزیر سره کې ناسلم هغه به ما ته ویلې چې موږ مخالف نه یو، خاصه وکړو قندار ته لاړ شه، قندار کې اپاینټمنټ نه ورکول کیږي. ولې نه ورکول کیږي؟ هغه نه غواړي په دې بحث وکړي. کابینې ته یې ویلي دي چې په هر موضوع راځي خبره کوي، په تعلیم به خبره نه کوي، دا حرام دی، خلاص بند.
فاطمی صاحب بخښنه غواړم، په کابل کې قاضي قزات صاحب هم دوی نه اوسره لیدلی، هغه کابل کې ده
واغه معنی ام تیوری لري، هغه بانی دي دي تیوری ده، دا یو کچ دی لیدل دي چې دې سره خبرې
کوي
محمد ثاقب. ثاقب صاحب یو ځنه سره ویني نجدينه پیژنه مده حق کس دي چې اتیر اولش پکلونه کې مکاتب هم ده بند کړیو، مل عمر نه پری خود چې مکتب خلاص کې امدان نور محمد ثاقب دي مجرمو، دا خو یو مجرم دي پوند نه پیژنم، دا خو زه د اوس نه نه دي
ما وردلی چې د ډیر شدید موقف لري د زده کړو برخه کې، خصوصا د جنو هو وسمه چې
میرمن
و میرمن مالیار نه چې وردل د سره تخکاره سو چې موقف کې تغییر راغلی دی. میرمن
ما سره د لوبه شوې د ما د اریانا د لیسی اجازه واخیستله، رغم لندن کې مرته پیسې برابرې کړل، خپل د فامیل زنانه او هغه ویل کتا اجازه واخیستله، مصرف زور کوم د خپل جنتونه ور نتیب کې په کار کې کومړه شله، هغه ما تی ویل کتا د اجازه واخیستله، د میشه چې څومره مصرف زور کوم کوم د
جنتونه له ساده جوړول، د جنتونه له ساده جوړول کابل کې
نه د اریانا لیسی اجازه مخصله د دین اجما پختنو کوم ستوند سره وي تعمیر مال اریانا لیسه به زه دغه کوم، ولی بل مال حجاب ورته برابر کوم، کتاب ورته برابر کوم، او د تګ را تګ لپاره به مال ورته سرویس ونیسم،
مننه پاچا صاحب،
بهوري سرویس به راولي د ټول حساب نه چوک د میاشه د دقیق یو لیسی مصرف 10000 پاوند راتله، راغلم خپل ترخه تمیر مال دی راغی، ولی زه دا ور کوم د دین به تر ته زنګ راغی چې متاثر کوم، واده کړی دا هغه اوس فعلا ماتل که منګه په مشان سره خبرې کړو چې هغه جواب در راک یا وته راشي
مننه
دفاع وکړه تر نه پوری اجازه را نه کړله یو وبخه یو د قزه کې نسبت نور دو خوندو تم وخت زیات ورکړي
مهربان مهربان یو وخت کم پاتې دی برنامه غوړي ټولې کو غوړي ټولې کو
ډېر مهم دي چې زه دا کوم یو خبر او شله په نصاب کې په دیجه د خلکانو په وخت کې هم په دا رقم ته په تخنیکی دغه شو چې از هني وینزل چې خلک د هغه د انګلیسانو خبر اوپن مایندډ خواته وی سي په دغه کې نه او په جمهوریت په وخت کې د ومسن فیو کتاب ما لیدلې ده د هم صرف او د لسن صرف او هغه چا چې د مضامین لیکلي دي چې د دماغ شوی د اطفال لپاره دي هغه قسم زمونږ د کورنۍ نه دی او د یو ګوند مشر دی نو زه په دومره درته یقیني یم چې نصاب کې ګوتی وال شوی وي نصاب کې غلطي وا نصاب کې د اسلام په ضد باندې فعالیتونه چې خلک نه ملموس کوي مګم څوک په رمز او په دې پیږي چې دا څه شوی دی واده دا شې شوې دي یو بل اخیری ته کې ده چې فعلاً کابل کې لسم دو لسم پورې جنکی مکتب وایي د پنامه د دارالعلوم زی زما خپل خورزه مې ده وريره مې ده دوی لګي دي یو لسم کې دي یو دو لسم کې دي هم دغه دارالعلوم تزیخ په درس وایي نور علوم هم غادي علوم د اسلامي نور مرتد
کول
کیږي او همدارنګه ځینې مکاتب په شمال کې فعال دي چې موږ دامدا ویلي چې ولی شمال کې اجازه ورکړي په بازي کې اجازه ورکړي ولی په قندار او په پکتیا په دیدی کې اجازه هم نوم دي در علوم مرتکې ده هیڅ مشکل نشته خو مکتب عربي لفظ مدرسه عربي لفظ او در علوم عربي لفظ ده که در علوم مرتبه کې مدرسه وي کې مکتب وي خو خلاص کې اجازه ورکړي چې درس وي چې یو د خويند خبره سلور کال دی او ملت حیات کې دین د تسمندي او د بیرته تلافی ممکن نه ده
مننه فاطمی صاحب ډیر کم وخت پاتې د خبرونه غواړم له ټولو درنو ملمنو نه یو پوښتنه وکم ځواب راته وای په لاندو ټکو کې اول مېرمن مالیار له اوسنی کلکچن حالت نه دی وتلو لپاره تاسو وړاندیز ملګری ملتونه وایي 2% خلک د نجونو د زده کړو طرفدار دي اما چارواکو یې مخه نیولې ده په څو جملو کې راته وایي مهرباني
باور لرم تک موږ ته ویل چې وینډي چې تاسو ته تاسو په هڅو نه ډېر تعداد کولای شي چې راشي افغانستان ته تاسو راتک ما سره دی هغه لري او د خبرو لاره زبل لاره بل امکان نوین ما پر بل څه نه شي وجود نه لري منظم در حاکم د دوی حاکم دی ټول وطن په لاس کې دا فزیکی امنیت شته دا یو د نه لاره هم دا چې د دې سره خبري وشي او تکنا
کوي
او حتی بل خبر دا چې موږ په دې تلاش کې یو چې د یو باندې یو فتوا راوخلو کدي سم سره څنګه کولای
شي
مینا باندې اړیکونه شي دا یو بل لاره دا چې
هغه
جواب پېښ سلام کوي
منن استاد سیلاب تاسو نظر د وسنی وضعیت نه دی وټول لپاره وړاندیز مو پلاند جملو کې مهرباني
تک هر کله از کولس هیڅ کله د شری اصول تر چوکاټ لاندې د دې خبرې مخالفت نه ده اسلام ته درناوی او ټول غربي هوادونو ته اوقي اسلام د اسلام دین یو افراطګرا دین غني او د خځې د حقونو پر خلاف غني دوی ټول ته دندان شکنه جواب ورکول او دا خوده چې واقعا د خځې جای په اسلام کې او اسلامي اصول کې او په شریعت کې ځای ځای چیتہ
مننه ډېر مننه مېرمن داوځي تاسو نظر
د ټول ملت په یو غږ غوښتنه او د خبرو اثر درلاره چې د ټول ملت په دې موضوع کې څنګه سره متحد شي امغه نه به تفصیلات سي
ډېر مننه پاچا صاحب فاطمی صاحب تاسو وړاندیز د اوسنی کلکیشن وضعیت نه د تعلیم په برخه کې دینجونو وړاندیز مو
زما په نظر وړاندیز کې سلو کې چې کله منشا دی وبو بند کې خوب خړی دا نشي ولیدل تاکي بند سر بند کې به تدقیق راشي چې خکته وبو صفا شي خکته وبو صفا دي ټول کوشش کوي ملت هم غواړي تلاشونه روان دي دغه مليار خور او مونږ په دغه تل د کم کمپاین دی بالکل هم نظر یو لګیو کار پې کو او ټول لګیا دي فعالیت کوي مګر نتیجه په دنه ورکی چې په سر بند کې مشکل دی سر بند کې د حل راشي خکته خپل خود به خود حل راځي او الته ارته په بند پاتې دي کدل تخته مونږ تاسو ډیر سر زر او کارونه مو کو نتیجه په دنه ورکی چې کوم مرجع باید امپلیمنت کی پیاده کی هغه در سره همکاري نه کوي. نړیوال باید په دې ساحه کې کار وکړي چې یو بدلون په نظام کې د راشي د نن افغانستان کې یو عمومي حرکت ته ضرورت دی، ځکه د ملت په مقابل کې بیا نظام نشي ټینګولی، هیڅ رقم نظام نشي. تاسو وکتل چې د حسنی مبارک نظام 2.5 کاله په مصر کې، خو کله چې یو نیم 12 میلیونه انسانان راووتل بیا حسنی مبارک نور ځان ټینګ نه کړ. همداسې هم کولی شو چې په افغانستان کې د نظام مونږ څنګه چې زر مونږ جنگ نه غواړو، ناامني نه غواړو، بې ثباتي د افغانستان نه غواړو، اما تغییر او اصلاح په نظام بالکل د افغانستان د وګړي حق هم دی او غوښتنه هم ده.
ډیره مننه پاچا صاحب. د سټوډیو ساعت چې ګورم وخت په ختمېدو دی. زه له خپلو ګرانو میلمنو هر یو میرمن زرکه مالیار د نجونو د زده کړو فعالې او د بهر مېشتو افغانانو د جرګې بنسټګرې څخه مننه کوم. د پاچا صاحب سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپوه او شنونکي څخه مننه کوم. د پانتون استاد مستوري سیلاب او دغه راز د بشري حقوقو د فعال فروزان داوودزی صاحب څخه مننه کوم. د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.